پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمدا د اسلو په کوربتوب د طالبانو په ګډون د افغانستان په تړاو باندې یوه غونډه وشوي. یو اسلو میشته افغان کارپو عیسی ستانکزی په اړه وایي:
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې یوه حساسه لوبه لري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي نو کوارټر فاینل ته ورځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
په روزګان کې کمو عوایدو واړه بزنسونه خراب کړي.
وطن مو در به در دی، خاک به سر دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښ څنګه رانیسي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ.
ملګرو ملتونو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سالنګ لویه لار وتړل سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د یوناما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د عالیې عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالیه عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه، د 2021 نه دی کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل رسمي ټویټر کې له یوه متن سره یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې وایي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستونو په ګډون د ضروري مرستو په رسولو بوخت دي. دغه اداره وایي چې یوازې په هرات ولایت کې پر 1200 کورنیو دغه مرستې ویشلې دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندویونو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوي نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 5:30 بجې پیلېږي، او که یې وګټله دا به یې په خپل ګروپ کې دویمه بریا وي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي. خو که یې ماتې وخوړه په نړیوال جام کې یې سفر پای ته رسېږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې لوبې کړې چې یوه یې له پاپوا نیو ګینی ګټلې، خو خپله دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د کرکټ څارونکي امبصرین وایي چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلاوه تېروتنې کوي او د پاکستان په وړاندې د ماتې علت همدا ټکی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو د توقیف پر یوه مرکز برید وکړ. دې برید کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل چې په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران ژوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثي یاغیانو ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نو ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي برید څو ساعته مخکې د الحدیده په ښار کې د مخابراتو یو مرکز په نښه شو چې په یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعت ته څیرمه هم هوایي بریدونه وسول. دا هوایي بریدونه درې ورځې وروسته تر دې وسول چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړ چې دوی به اوکراین ته د الوتکو ضد او زغروال ضد توغندي ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي. د بالټیک دغه دریو هیوادونو چې د ناټو غړي دي پرون په یو ګډ بیان کې دا خبر ورکړ. په دې بیان کې راغلي دي چې د اوکراین په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي فشار د زیاتوالي په رڼا کې بالټیک هیوادونو پریکړه کړې ده چې د اوکراین اړتیاو ته ځواب ووایي او اضافي دفاعي مرستې چمتو کړي چې دا مرستې به پر اوکراین د احتمالي یرغل په صورت کې د دغه هیواد دفاعي وړتیا زیاته کړي. رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو په حواله چې له موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د بالټیک دغه دریو هیوادونو اوکراین ته د دې وسلو د لیږلو اجازه نږدې اونۍ مخکې له واشنگټن څخه اخیستې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو ده پروگرام اول مطلب ته. د طالبان حکومت وی ناروی تا تلونکی افغان پلاوی با دی هیواد پا گردون لامریکایی اروپایی او افغانانو سر پا بیلا بیلو موضوعاتو خبری وکری. تمه ده دغه پلاوی تا تلونکو سو ساعتونو پلازمین اسلو تا ولار شی. اخوا پا دی غونده که گردون کونکو او لافغان خزو ده ملاتر دو فعالانو ازادی را روی تو ویل پا دی غونده که با ده افغان خزو ده اساسی حقونو ده خوندی توب غک پورت کری. جزیات زمگم کار را طول کری او سیر اصر شریکوی. میره بانی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړ پلاوی نن د ناروې پلازمینې اوسلو ته ځي. د طالبانو پلاوی به اوسلو کې هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د خوندیتوب په موخه جوړیږي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي پلاوی به د ناروې هیواد په ګډون له امریکایي او د اروپایي ټولنې چارواکو سره وګوري او د دوی پر حکومت د لګېدلو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ تر خوا به د افغانستان سره د بشري مرستو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی زیاتوي د دوی پلاوی به له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په اوسلو کې جوړېدونکې غونډې ته بلل شوي دي. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې له طالبانو سربیره له افغانستان هم یو شمېر سیاسیونه او د بشري حقونو فعالانې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ملاتړې وربلل شوي. تر خوا یې له افغانستانه د باندې ځینې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. له افغانستانه په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو ښځینه فعالانو چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کلونه مبارزه کړې ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. دا واک تل رسیدو وروسته لومړی ځل د طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خوا یې لوړ پوړو بهرنیو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کېني او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درسیس کریسټو فرسن له ناروی ټوډای ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو انجونو پر زده کړو او کاري هم محدودیت وضع کړی دی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکو ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالفت نه لري، پر یوې داسې طرحه کار کوي چې د دې ستونزو حل پکې نغښتی دی.
زموږ همکارو د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د افغانستان په تړاو په جوړېدونکې غونډې باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. د طالبانو پلاوی به په څو ساعتونو کې اوسلو ته ولاړ شي. تمه د سبا هلته د ناروې په کوربتوب یوه غونډه وشي. په همدې تړاو له یو ناروې میشتي افغان کارپو محمد عیسا ستانګزي سره زموږ همکار احمد شیبر خبرې کړې دي او د دغه غونډې په ارتباط یې ورنه پوښتنه کړې چې څه اجنډا وي بلري او رسنیو کې په دې اړه باندې څه ویل کېږي.
د آفتن پوستن په نامه ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړونکی بلل شوی دی، د هغې له قوله یې ویلي دي چې په دغه کتنې کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او ښځینه او دغه راز له ژورنالستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالستان به یو څه له افغانستان بهر چیرته چې هغه به راغوښتل شوي دي او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، برېټانیا، فرانسه، د اتحادیې اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وایي بایلاترال یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانګزی، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوې ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروې خارجه وزیر او دغه راز د ناروې حکومتي چارواکو ویلي چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروري ده او له دې پرته باید له طالبانو سره چې په هر ډول وي دیالوګ شروع شي، که هغه د افغانانو دی او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي چې دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای شي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه او ناروې یو له هغو هېوادونو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساسه ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي که اټکل کوي چې وروسته به څه ووایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندلې ده او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي او کله چې طالب استازه یو متمدنه هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدنه هیواد او دغه راز د یوې ترهګرې ډلې راوستل چې دواړه په یو ساعت او په یو ساویه کې په یو میز کښېني او دا د منلو نه ده.
له یو ناروې میشتي افغان کارپو ډاکټر عیسا ستانګزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سبانۍ غونډې په تړاو یې هلته په رسنیو کې د بحثونو همدارنګه د خلکو د نظریاتو په اړه خبرې او نظریات راسره شریک کړل.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک وایي د صرافۍ د اوتوماتو ماشینونو فعالیت په ټول هیواد کې رسمن پیل شوی او تر دا مهاله په کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو بانکونو شپږ دېرش ماشینونه بیرته فعال شوي دي. د دې بانک ویان صابر مومن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې که څه هم دا نه دي ویلي چې دا ماشینونه په کومو ولایتونو کې فعال شوي او د کومو بانکونو دي، خو په وینا یې په نږدې راتلونکي کې به نورو ولایتونو کې هم فعال شي. د ښاغلي مومن په وینا د دې ماشینونو له بیا فعالولو هدف د خلکو اسانه لاسرسی د دوی خپلو پیسو ته دی او هڅې روانې دي چې بانکي نظام نور هم اسانه او خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان بانک په داسې حال کې د دې اقدام خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ بانکي نظام هم غیر نورمال حالت ته اوښتی و چې دې چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي وه. له دې وړاندې به هغه کسانو چې په بانکونو کې پیسې درلودې یوازې په اونۍ کې څلور سوه ډالره او یا هم ډېر زره افغانۍ ترلاسه کولای شوې، چې په دې برخه کې هم د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه موجود وه. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې ځنګلونو پنځه سوه هکتاره سیمه رغول کېږي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت ویان مستعین عمري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د ځمکې او ځنګلونو د تلپاتې مدیریت پروژې له لورې د ځنګلونو پنځه سوه هکتاره له منځه تللې سیمه بېرته رغول کېږي. دغه خبر پاڼه چې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې یاده سیمه به د ځنغوزیو، چهارمغز او بادامو نیالګیو په ایښولو سره بېرته ورغول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې زیات شمېر اوسېدونکو ته لنډمهاله د کار زمینه هم برابره شي. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو سل څلور افغانۍ اویا پوله، یو ایرو یو سل څوارلس افغانۍ اته نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه دېرش افغانۍ نهه نوي پوله، یو سودریال شپږ ویشت افغانۍ یو پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یوولس سوه شپږ اویا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ پنځوس افغانۍ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګی لاورو سره له خبرو وروسته انتونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیه د اوکراین په اړه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسېدلی کابو دوه سوه زره پاونډه یا نږدې یو نوي زره کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو دوه میلیارد او اته سوه میلیون ډالرو تر څنګ چې واشنګټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړي دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې یو لکو اووه ویشت زره پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوږ استدول سپګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. افغان نولس کلنه کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته د افغان لوبډلې د مخکې تګ برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به وشي کولای زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي. خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکو او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر د ازادي راډیو ته وویل د یو میکانیزم له مخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیښت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولای شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونکو. له بده مرغه چې دغه تجربه زموږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبي کړي چې وایي له پاپوانیو ګینی ګټلې او خپل دویم لوبي پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړي او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړي چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورنۍ کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس په ورشو نورستان ته د نورستان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي او چې د چا واسطه او پیژندګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د نورستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په ولسوالیو کې تر سره شوې سروې کې یوازې د سړک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوي. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سړک لرې خلک پکې نه دي لیکل شوي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي
د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی راته وویل کوم کسانو چې د مرستو د بیش لپاره د خلکو نمونه لیکلي توپیریز چلنه کړي او مستحق خلک یې له مرستو بې برخې کړي دي.
نورستان ولایت او ولسوالیو ته څه کومکونه راځي؟ اوړه، غوړي، بعضی نور دال دا شیان عموم غریبانو ته هم صحیح نه رسیږي. هغه د مؤسساتو برخه کې وایم، نه د حکومت په برخه کې. مؤسسات دې توجه وکړي، هغسې بې طرف خلک ولیږي د سروې دپاره.
دوی له طالب چارواکو مؤسساتو غواړي چې داسې کسان په دندو وګماري چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي او د خپل پردي توپیر ونه کړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو ترسره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلي دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توزیعات شروع دي، د دې توزیعاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر زره شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتین واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده. نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توزیع لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیری چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوي سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږه ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس په ورشو روزګان ته. په روزګان کې دوکانداران او د وړو کاروبارونو چختنان وایي خلک د ښو خوړو اخیستلو توان نه لري او یوازې شپې ورځې تیروي. له دې ډلې د غوښو پلورونکي قصابان وایي د پخوا په پرتله یې مشتریان ډیر کم شوي او خلک ورڅخه غوښې نه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ډیریږي. د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې هټیوال وایي په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نورو خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او په دغه هیواد کې په لکونه کسان بیکاره سوي، د افغانستان شتمني په بهر کې کنګل سوي، نو ورسره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خوا به هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نه وړي. له ډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي. وایي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام په ړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښې اخلي.
یو دفر غوښه
نجیب الله چې په ترینکوټ ښار کې له کلونو راهیسې کسابي خلاصه کړې، ازادي راډیو ته یې دغه راز وویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلي دي او دوی اړ کېږي چې نور د دغه کسب څخه لاس واخلي. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي د دې د معلوماتو پر اساس وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 5 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسېدلی دی. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو درېدلی روزګار وچلېږي. له ډلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل،
سره نیوای خلک ستړي دي، موت وطن مو در به در دي، خاک په سر دي، ډوډۍ نه لري، نو دی به غوښت څنګه راځي؟ نو خو ما د کار خدای کول کی بالا. دولت باید خلکو ته کار پیدا کی، غریبی پیدا کی، خواري پیدا کی، ماشینه ورکی. کو ملي اردن نسته، کومندانی دي نسته، سرنوالی دي نسته، چیشته پر شوبه کی یو یو مولوی صاحب ناشته خلاص په خاصل کسب نه.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاری اوج ته رسیدلې ده. او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګال ده. تازه یو شمیر لسګون امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه د ولیک پاستولو سره غوښتل